نیمه نړۍ
خسر باندې خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سالور کالا 15 کالا شپک کالا داسې قسم مالیدل چې لاس کالا کوژن نه ناسته ده او دای تللی دی په خوره او مزدوری پسی
میرمن امنه مایار و چې دی افغان نارینه و د مسافرت پک لغه دیدله هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پریږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی نو پلار سې په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي ښځه ده ښځه خپل حقوق لري
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت
دا خونو بیا زموش دا غط راتی اغا اقتصادی ستونزو تنو زما فرشی کربانده یو ناری نتبو مستانانه ایچ کور پریجدی
نن امدا موضوع چی روم ملتی هم وکری درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې لګن ستونزو سره پریږدي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د عام خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پریږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
دغه حالت مرغله چې شلو راځي یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه هر څه د کور مشکلات مثلا پلار کیږي مسئولیت اخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نشي تلای خپل لیور ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض يم زما ویسا یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه نو هر سړی چې واده کوي اده کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپل پوي دی شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه وی سی خپل انګوند پریدي چې زوی وی سی ولې وکړ زوی می خپل خزه وی سیمون ته پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خشونه وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته ام دوم رلیږي چې هغه د کور خرڅ کیږي خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبر وی چې نن نه ځوانان خپل خزه باید وی سی بهر که بهر ملک تزي باید خپل خزه وی سی ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري بلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري کسو مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دی خواهشات دی لوړ دی مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه خو
نارینه هم وای چې کچری په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودل او بهر ته بتل د خوست اوسیدونکو اکبر خان له نور خبرو سره
هم زه درته وایم چې ما خو سر رسېده ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی بیا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما در که نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسي ورکولای زیاتره مجبوري واجب نزي څوک هم د ملک ته د مستي یا د خواهشات و لواج نزی کم سی مجبور سی اغای عربی ملکو تا کش کی نال تسلیار سی اغال تا بس عربی ملکو که اول سعودی مثال وار کسی مزدور سی سمرا کار که نیمایی کفیلانو سیستم میگه که ترزی او نیمو پا کور تر لیگی او نیم اغال تا خرچک کیگی نو اغا دوم را بیا نسی کالا سی دری کالا بعد رزی دوم را بچت بیا دس را نی سی اغا بیر تا کور تا پیرا سی او دلتا مصرف کنی نو زیادتا را دسیم کیگی سی والا ما کم سی لیدلی تیکتون پا کار زو که بیا را سی افغانستان تا نو دا مشکل هستا او دلتا بچان و روزان او تربیه اغا را کم نکیگی کم سی ضرور دا زکا سی پلار سی کم تربیه ورکی زوی تا اغا بل چوب نسی ورکالی نو پلار سی پا بل ملکی شو نو خامخا زمان بلاری کیگی دا مشکلاتی خزا دا خزا خپل حقوق لری
لیکوال او شاعر میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو تا په کلونو نه ویني طبعاً دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغه مشکلات ډېرې تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه خو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهېږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده مځکه ده باغ دی پول او پټی دی چې عاید جوړېږي او ژوند پرې مخته وړي ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره زیاتره د موږ ما تجربه دا ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل مثلا که به کوژدن وو د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې وو ولور وو د واده نور مسایل وو د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته بیا به نو په کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې هغه خوراکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي هغه د کورنۍ په غاړه وي بیا چې دا ډېر وخت پېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبی تا عربستان تا دا شاقه کارونه کی زکه چه اقتصادی تقاضا نکوی اقتصادی ضعیفه ویدی چو روپای ده گتلو پخاطر دوی روانی گغه ملک تا و آغا خزاو ما شومان که ده خسرگانه کورانه وی اغل تا جنجالو ندی گت کورونه دی کلی و باندو که اختاس پویگی چه خسر لیور ده لیور خزا دا طول یعنی دستر گولی دلی حال دیده ما چه تریخه دیگم از کموگم ده اطراف دی ولایت دی و ولایت یو نو بیا غلط آغا جنجالونه دی دوی آشای با تا پا کور که جنجالونه و بی سرپرسته جوان دا طول دی تا یو جنجال وی
بله مایار صاحب دغه کور که چه میرمن پاده کیگی مثلا دی دوی میرونه دی خارج تا چه مگه یو چه گتو رو روی معمولا دی خسر پا کور که دی چه حال خواد دوی دیر زیاد زور رو لکیگی او چه رقم زون بیا دوی لری
دی کورانه دی دیره غرول خواد دیر کم دست بایسا
احساس خلک شته چې دنګور سره خراب یا ولري طبعا د خسر د خواکي د درور د لیورونو د خزو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جک شوی د خپل ورنداري وهلې تکولې ده دا مشکلات دا توتريخوالي سره دوی مخ کېږي دا خزه دا یو حقیقت دی پیر بیا په کلیو باندو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیرای داسې کورنشته چې دغه توتريخوالي دغه جنجالونو قرباني شوی دي ډیرای خزه دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوی دي حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي دا بچي او دا خزه دلته پریخي دي هغه ته بل واده کړای دي بل ژوند ځانته جوړ کړای دي نو دا خزه تابان سره د ماشومانو یا کوژدن چې تناوي واده لنوي کړای دا د یو عالم بدبختی سره لاس او ګریوان کیږي
دا ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلاوه له روحي پلاوه چې پلار نه او مور په کور کې د لیورل خو حتی وهل کیږي لکه څنګه تاسو ویل ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
تابا دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلې وی کالک وی عقدایي ډیر خشن ډیر اده چا خبره د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم داسې عکس العمل ښیي ځکه دوی اماسي روزل شوی دي دوی عقدایي دي دوی هغه د ژوندانه خوګوالی د پلار سرپرستی د پلار مینه د پلار محبت نه دی لیدلی نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي څوک رواني کیږي څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې پرې مخته وړي او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي
دا نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچي پرېږدي آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي بچي بې سواده لویږي عقدایي لویږي آیا دا سره پرتله کول یې سوالته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده
دلته خو تابان چې تاوان بنیادی تاوان دی ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي د ده میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي که نه خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځمکې هم دومره نه لري باغونه او مال و مالداري هم دومره نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې ورته کار نه میسرېږي ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ غرونه بې سواده را لوی شوي دي هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبوره دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاري وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبورېږي چې لاړ شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور همداسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ده ښځه ویني د ده بچیان ویني او ورسره مخامخ کیږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده د خپل بیکاري بې پیسګي دا څومره لامل کیږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را په دی خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدونکې ده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وګی پروت یو د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترېن شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نلرو. د سر سړی مو نه و او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج و، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دی او خپل منافع په پام کې نیولی دی، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی، یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تا ته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دېخوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرات کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملي په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم و ستم و تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي، او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې میرمنې سره د یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل میرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دای کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د میرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره، او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سې نه بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزی موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادې رادیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله ده. د خونکو لپاره سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي، پوره حال به خونکو راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو دی سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا معنی ده. محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي مالګین اوبه. مالګین اوبه محلول سو مالګ پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول، چای حلونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي ځان حلوي پکښې، او محلول چې چیش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دغه ته چیش وای محلول وای. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندي د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حلونکي حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي، خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي، په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا، د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړي اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کیږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګ ورواچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ورواچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کیږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې موادو مثال لکه ریګ اوبو ته ورواچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه 10 ګرامه هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدای شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي، دا به ښوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي که نه. که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه دی، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، یا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی، دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي. دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سي اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامې، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون ته ورکوي او دا الکترون د واخیستي د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د دې الکترون کلورین ځان ته واخیستي او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې چې شوه فلزات و غیر فلزات، په اشتراکي اړیکه کې چې دي غیر فلزات، غیر فلزات، د دې ترمنځ اړیکه ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تي ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دغه مثال دی H2O چې اوبه ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید، دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي، په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلي دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شي چې د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرمولا چې ده H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي، اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا چې د سوډیم کلورایډ سوډیم او کلورین سره یوځای سوي دي مالګه په لاس راوړي. هایدروجن اکسیجن سره یوځای سوي دي اوبه یې په لاس راوړي. د کیمیاوي معادله کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول لمخې داس لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2 او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي: یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز، او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت لیدلای، لکه یو قیمته قندونه C8H12O8 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولیز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوري خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی C2H2O1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي C8H12O8 چې ګلوکوز دی، جمع سیش پر ایچ دولس اوش پر چه فرکتوز دی. همدارنگا گلوکوز پا نباتاتو که دا سیایی ترکیب پا عملکی هم پا لاس رازی چه پا دی ارمو مخکی ویل. لگلوکوز چخا پا شیرینی جوڑاولو تیب او هم دا چشراک موادو پا جوڑاولو که گتا اخیستل کیجی. فرکتوز چه دی؟ فرکتوز لگلوکوز چخا زیاد خورج دی او لگلوکوز سره یو زای پا شاتو پا خومی و او دا گلانو پا شیرکی پیدا کیجی. دوه قیمته قندونو ته براسو هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې می یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې مالټوز لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سي دولس ایچ دوویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوه او او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي. لکه سي دولس ایچ دوویشت او یوولس چې لکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سي شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.